سوالی باشید.
ډیر مننه له تاسو مصطفی صدیقی او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوی خو ځینې راپورونه هم خبرو. جمهور رئیس ویل طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریض یو دی. پایل خبرونه کیږي. انتخابات شکایتونه کمیسیون وی سبابه د ولسمشری انتخاباتو د لمړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو یو ښوونځی په اور سوځولی دی. د ډنمارک چارواکي وایي چې دوی د ایران د یوه بیلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسۍ په شک نیولي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي سبا چهارشنبه به د ولسمشری انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان او منشي محمد قاسم الیاسی پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل چې په دې کمیسیون کې په سلو کې 50 استنافي او استثنایي قضیې څیړل شوي او نورې به هم په راتلونکو ورځو کې بشپړې سي. د ده په خبره ډیری پریکړې د 300,000 لانجمنو رایو په اړه دي چې د کمیشنرانو لخوا یې په اړه د انتخاباتي کړنلارو، لوایحو او تخنیکي مسئلو په چوکاټ کې پریکړې شوې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان زیاته کړه د چهارشنبه په ورځ به په یوه خبري غونډه کې د دې کمیسیون د پریکړو ټول جزئیات له خلکو سره شریک کړي. د ولسمشری انتخاباتو لومړني نتایج د مرغومي میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان شول، خو د وروستیو نتایجو اعلان یې لا هم ځنډیدلی دی. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو د دوشمې په ورځ تالوقان ښار ته نږدې د یوه منځني ښوونځي ودانۍ ته اور اچولی. د تخار د پولیسو ویان خلیل اسیر پرون ازادي راډیو ته وویل ښوونځی په بشپړه توګه له منځه تللی.
طالبانو یو لس بجې شاوخوا کې د بودلې په ساحه چې یو کلی ده د بارک ولسوالي او د دوم حوزې په منځ کې مربوطیت لري ته په یو متوسطه مکتب باندې اور واچوي. په دې کې نتیجه کې دغه د مکتب تعمیر او کوم کتابونه او میز چوکي و ټول سوځېدلی او طالبانو بېرته خپل ځای ته ځي او دا مکتب بالکل د کار نه ځي.
د چارواکو په خبره په دې منځني ښوونځي کې په سلهه ونجونو او هلکانو شریک زده کړې کولې. د تخار د پولیسو د ویان په وینا د اور لګولو پر مهال په ښوونځي کې زده کوونکي نور څوک نو موجود. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې دا کړې چې دا سیمه د حکومت تر ولکې لاندې ده. نوموړي ویلي چې دوی د ښوونځیو حمایت کوي، نه دا چې کوم زیان ورته ورسوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې تر 2 میلیونو زیات نوي نیالګي کښېنوي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا 2 میلیونه نیالګي په ننګرهار کې د کښېنولو لپاره کرل سوي او د یوې کړنلارې له مخې به پر بېلابېلو ادارو وویشل سي. د ننګرهار چارواکي د نویو نیالګیو د کښېنولو خبره په داسل کې کوي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ژمي په پای کې او یا هم د پسرلي په راتلو سره د نویو نیالګیو د کښېنولو لپاره موسمی فرصت برابرېږي. د چاپریل ساتنې د فعالانو په وینا افغانستان چې په وروستیو کې د پلازمېنې کابل په شمول بېلابېل ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ستونزې سره مخامخ دي. د ونو او بوټو کښېنول، دغه راز سمسورتیا زیاتول دا ستونزه راکمولی سي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو اداره وایي چې دوی د ایران د یوه بیلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسۍ په شک نیولي او تورن کړي دي. دغه درې کسان د اهواز د خپلواکۍ لپاره د عرب مبارزې د غورځنګ غړي بلل سوي. دا ډله د ایران په جنوب لویدیز ولایت خوزستان کې عرب توکمه ایرانیانو لپاره د جلا دولت د جوړېدو هڅې کوي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو ادارې د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو کسانو له 2012 څخه تر 2013 میلادي کاله پورې جاسوسي فعالیتونه کړي. په بیان کې ویلي سوي چې 900 کسانو په ډنمارک او نورو هیوادونو کې د اشخاصو په اړه معلومات راټول کړي او د سعودي عربستان استخباراتي ادارې ته ورکړي. ټاکل سوي چې دغه کسان نن مقدماتي محکمې ته ودرول سي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو د ادارې مشر پین پورچ اندرسن ویلي دا ډیره جدي قضیه ده چې په کې سعودي عربستان او ایران خپل طرفګني ډنمارک ته راوړې ده. د سوریې په شمال ویدیس کې ترکی او سوریایي ځواکونو په خپل کې دزې تبادله کړي چې په کې تر شلو د زیاتو کسانو د وجل کېدو راپور ورکول شوی. لدې سره د مسکو او انقرې ترمنځ پاړیکو کې هم په سوریا کې د اپوزیسیون د ورستی مورچل ادلب پر سر ترینګلتیا زیاته شوې ده. د ترکیې دفاع وزارت پرون وویل د شپې لخوا د سوریې په ادلب کې د سوریې د حکومتي ځواکونو د توپونو په ډزو 15 ترکی سرتیري او 3 ملکیان وژل شوي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار ویلي د ترکیې پوځ هم په ځوابي برید کې 45 هدفونه ویشتلي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي د ترکیې د توپونو په ډزو په لازقیه، ادلب او هما ولایتونو کې 14 سوریایي سرتیري وژل شوي. ترکیه او روسیا چې د سوریې په کړکیچ کې د مخالفو لوریو ملاتړ کوي په ادلب کې د تاوتریخوالي پر بندولو پریکړه کړې وه، خو له دې هوکړې پر لپسې سرغړاوی سوی دی. په سلګونو زره خلک په دې ولایت کې د سوریې د پوځ له عملیاتو تښتېدلي او ډېر یې د ترکیې د پولې خواته نږدې کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان مسکو ته خبرداری ورکړې چې د توپونو د ډزو په مسأله کې له دمشق سره د انقرې له چلند ځان لري وساتي او په وینا یې د ترکیې پر لاره دی نه درېږي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د ترکیې پر ځواکونو وروسته له هغې حمله وسوه چې دوی په ادلب کې په خوندي سیمه کې پرته له دې چې روسي لوری خبر کړي وړاندې ولاړل. د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکراین لمځکنۍ بشپړتیا څخه د ترکیې پر ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې انقره د روسیې لخوا د کریمیا غیر قانوني لاندې کول په رسمیت نه پیژني. اردوغان دا خبرې پرون دوشنبه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې کړې دي. د ترکیې ولسمشر دغه راز ویلي هیواد به د هغو تقریبا 1500 کریمیایي تاتار کورنیو لپاره د کور جوړونې په برخه کې مرسته وکړي چې د روسیې لخوا په 2014 کال کې د کریمیا چاپ وزمې تر لاندې کولو وروسته د اوکراین نورو سیمو ته کډه شوي. د بشري حقونو سازمانونو او لویدیځو هیوادونو هغه څه غندلي چې دوی یې په کریمیا کې د ترک ټبرو تاتارانو او نورو روسیا ضد کسانو په وړاندې د روسیې لخوا د ټاکل شویو کریمیایي چارواکو ځپونکی کمپاین بولي. اردوغان چې په وروستیو کلونو کې له روسیې سره اړیکې پیاوړي کړي په کریمیا کې د روسیې د اقداماتو سخت مخالفت کړی او په ځانګړې توګه یې دغلته د تاتارانو د حقونو لپاره څرګندونې کړي دي. د چین رهبري تایید کړی چې د نوي وژونکي وایرس په وړاندې د اقدام لپاره کمبودي او نیمګړتیاوې موجودې وي. په چین کې د کورونا وایرس له کبله تر پرون پورې د مړو شمېر 425 کسانو ته زیات شو. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن سهشنبه په کورونا وایرس د 45 نورو کسانو د مړې کېدو راپور ورکړی دی. تر پرون دوشنبه په دې وایرس تاخته کسانو شمېر 40,000 او 438 کسانو ته ورسید. د چین خبری آژانس سینهوا د واکمن کمونیست ګوند په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د نوې خبرې سوې ساري ناروغۍ په وړاندې د اقدام لپاره کمبودي او نیمګړتیاوې موجودې وي، ځکه نو د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې په ملي سیستم کې باید شوالی راوستل سي. د کورونا وایرس له کبله د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې روغتیایي اضطراري حالات اعلان کړی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. جمهوری ریاست ویلي طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریض یو دی. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو د تاوتریخوالي د رقمولو غوښتنه کړې وه. اجملان او نور تفصیل.
ظاهراً د تاوتریخوالي د کمغولو څرنګوالی او یا اوربند هغه څه دي چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې یوې احتمالي هوکړې ته د رسیدو خبرې ستونزمنې کړې. په دې ترڅ کې د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تاشکند کې د څرګندونو پر مهال وویل دوی د تاوتریخوالي د کمغولو لپاره د طالبانو لخوا د واقعي شواهدو لیدو ته پته مدي. د افغانستان جمهور ریاست چې د طالبانو سره په هر ډول هوکړه کې پر وربن ټینګار کوي وای د افغانستان د سولې په تړاو د دوی او امریکا د دریس ترمنس توپیر نشته. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ماخام ازادي رډیو ته وویل
موقف یک موقف است او موقف ایست که رئیس جمهور
دریس یو دریس دی او هغه داده چې د افغانستان او امریکا ولسمشانو په تیرو دوو میاشتو کې لک تر لک دولی د نشي درلودي. په حقیقت پر هغه سترو اهداف او خبري او هوکړې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره مهم دي. هغه یو داده چې هر هڅه یا هر هوکړه چې کیږي باید د جنگ یا تاوتریخوالي پای ته رسیدلی یو اساسي برخه وي او دا د افغانستان د خلکو وختنه هم ده
موضوع خاص مردم افغانستان
د سیده کې په وینا وست امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو اشاره هم دی ته چې موږ باید یو داسې میکانیزم ولرو چې لمخې وکټلای شو چې وسلوال طالبان رښتیا هم له تاوتریخوالي لاس اخلي او کنه او یادا چې ایا لدی لارې موږ افغانستان کې وی پایدار سولې ته رسیدلی شو کنه دا ولسمشر غنی د ویان پوینا دا هم امریکایی لوری او هم افغانانو ته مهم او جدی پختنه دی
اگر تمام خوشنط ها انواع خوشنط ها
خغل صدیقی وایی که دا تاوتری خوالی طولی هقه بلنی چی لجگلی سر تللی پای تا ورسیگی او مگ دا یوداسی وربن شاهدان وسو چی لمخی خبری اتری پایل کلو تا بند افغانستان خلکی هر کلی کبی د امریکا او متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې او نور لورو څخه د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې دا ځل هر هغه څه چې د سولې د پروسې تر چتر لاندې مخکزي پایلې باید د جګړې او تاوتریخوالي بندیدل وي او بل اخره سولې ته د رسیدو لپاره یو روښانه لاره دا تاوتریخوالي کمول او که بشپړه وربند دا په کابل کې د سیاسي کړیو د بحثونو او د سیاستوالو د څرګندونو توده موضوع هم ګرځېدلې ریپورتونه وایي طالبان له امریکایي لوري سره د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د تاوتریخوالي په کمولو سلا دي خو د بشپړ اوربند لپاره چمتو نه دي افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر افغان سیاستوال د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول کافي بولي وایي د وړاندې تګ لپاره لاره جوړولی شي
په پکتیکا کې په لسګونو کسانو د جرمونو د زیاتېدو په اعتراض لاریون وکړ
د پکتیکا په مرکز خرنه کې لاریونوالو د یاد ولایت امنیتي چارواکو په ځانګړي ډول له پولیسو وغوښتل چې په یادخار کې د جنایي پیښو مخه ونیسي د یکشنبه په ماسخوتن د خرنې خار درې دوکانداران چې کور ته په لارول دوه تنه یې د ناپېژاندو وسلوالو لخوا ووژل شول او درېیم تنه یې ټپي شو خو د پیښې عاملین وتښتېدل مدني فعال او لاریونوال فیروز زلال آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د لاریون یو بل ګډونوال مدني فعال زاهد پکتیکاوال هم د یاد پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه
بار بار داسې شوي دي چې دغسې مجرم کسان نیول شوي او پېژندل شوي دي وروسته بیره دولتي چارواکو یا کوم واسطو په خاطر باندې بیرته خلاص شوي دي کسان
د یاد پیښې د قربانیانو د کورنۍ یو غړي وویل دوی سره ظلم شوی او تر څو چې د دې ظلم اصلي مرتکبین ونه نیول شي دوی خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکوي
نو موږ سره ظلم سوی ده د موږ خلک شهادت رسولي د دغه عاملین څه فایده نه شي حکومت یې فایده نه کړي موږ به تر هغه دا درته همدا ته اعتراضونه یې درته به نه ځو
بل لور ته د پکتیکا امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي چې د پیښې وروسته پولیسو خپل اجراءات کړي او د پیښې ځای ته نږدې 15 کسان د وسلوالو غلا او پتور نیولی دي د پکتیکا د امنیه قوماندانۍ وایي شاه محمد آریان وویل پولیس به خپل ټول توان په کار واچوي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نشي
په پکتیکا کې د پرونی پیښې په تړاو باندې پولیسو سمدستي اجراءات پیل کړی دي چې تر دې دمه پورې د هغې قضیې په تړاو باندې موږ 15 نفره نیولی دي چې څرنوالۍ ته به معرفي شي او په نورو غړو باندې هم کار روان ده موږ هڅې دي دوامداره دي چې دغه سی پیښې بیا تکرار نشي
یاد دی وی لیوی میاشتې په ډېره موده کې دا درېیم ځل دی چې د پکتیکا په مرکز خرنه کې وسلوال غله او اختطاف کوونکي د وژلو او اختطاف پر پیښو لاس پورې کوي او بیا په تیښتو بریالي کیږي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د ازادي راډیوي مجلې تر اوریدو مخکې به ملالۍ بشیر راتووي چې په بهرنۍ مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي
نېشنل جیوګرافیک آنلاین خپرونې د افغانستان د وچکالۍ او پر خلکو یې د اغیزې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده مقاله د فاطمه په نوم د یوې افغان ښځې په کیسه پیلېږي چې د بادغیس ولایت اوسېدونکې ده د دې د کورنۍ څاروي له تندې مړه سوې 13 میاشتې مخکې کله چې لوږه او بېوزلي زیاته سوه د دې کروندګرې کورنۍ له یوه بډایه سړي څخه د $2.5 په ارزښت پسونه وریجې او اوړه په پور واخیستل کله چې دوی ونه کړای سول پر خپل وخت پور پرې کړې دې سړي ورڅخه د فاطمې څلور کلنه لور فریبا خپل زوی ته وغوښته فاطمه چې نه غوښتل خپل څلور کلن لورې د پور قرباني سي له کورنۍ سره یو ځای له خپل کلی وتښتیدل. په مقاله کې راغلی چې افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له تر ټولو لوی خطر سره مخامخ دي. متخصصین وایي وچکالي، سیلابونه، برف کوچونه، ځمکه شویدل او شدید موسم جګړه او د کوچنیوالي ودونه زیات کړي. همداراز یې خلک اړیستلی چې له خپلو کورو بې ځای سي. په مقاله کې د پلازمینې کابل نفوس ته په اشاره راغلی چې په تیرو لسو کلونو کې د دې ښار د اوسیدونکو شمیر زیات سوی او په نتیجه کې یې پر منابعو نور فشار راوستلی دی. د مقالې په پای کې راغلی چې که په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ستونزه حل نه کړای سي، فریبا به یو ځل بیا له همدې برخلیک سره مخامخ سي. د خپلې کورنۍ په پور کې به یوه بډایه سړي ته واده سي. مقاله په دې جمله پای ته رسیږي. که څه هم دوی به له وچکالۍ ژوندي پاتې سي، خو د دې ژوند بیه به فریبا د خپلې ازادۍ په بدل کې پرې کړي. د افغانستان د سولې په برخه کې د ځوانانو پراخ رول د ریلیف ویب خپرونې د مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلی د افغانستان په ختیځ کې په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو په بلاتړ په غونډو کې په دې هېواد کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار سوی. د خبرونې په لیکنه له دغو غونډو څخه یوه یې د یوناما دفتر په کندوز ولایت کې جوړه کړې وه چې د بدخشان، تخار او کندوز ځوانانو پکښې ګډون کړی و. دوی په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات ټینګولو په اړه په دغو غونډو کې بحثونه کوي. په مقاله کې یادونه سوې چې دا ځوانان په دې اړه بحث کوي چې څنګه کولای سي د افغانستان په پرمختګ کې اغیزمنه برخه ولري. د خبرونې په لیکنه د دوو غونډو ګډونوالو د شخړې په حل کې د ځوانانو د رول په اړه خبرې کړې دي. ریلیف ویب لیکلی دوی د ملي پریکړو او سولې د هڅو په پروسه کې د ځوانانو د ښکېلولو ټکی روښانه کړ. د خبرونې په لیکنه افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات ځوان نفوس لري. خبرونه لیکي یو شمېر ځوانان د ناامنیو له لاسه له زده کړو محروم پاتې سوي او اړ سوي چې خپل هېواد پرېږدي. د خبرونې په لیکنه پر ننګونو سربیره باور سته چې د افغانستان د سولې هڅې باید پراخې وي او ځوانان پکښې ګډون وکړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا د رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاورېدو زه محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو یو ځل بیا د یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ازادي رادیو د اتلسمې کلیزې په پار یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دیموکراسۍ، ښه حکومتولۍ، بشري حقوقو
په هنر جاج کې له استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د هغه د نوي چاپ شوی کتاب جاج اخلو
چې ما ولدا معنی دا کړم د استاد بینوا او استاد کاکا خیر کدی کې لیکنه کړی وي. خو
په فنکار برخه کې له لیکوالي او ژباړنې شبانه دوران سره د هغه په ژباړو خبرې کوو.
ما هیڅ لیکل ته یا هم ژباړل ته هوډ نه درلود. ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینې لنډکی شعرونه یا هم
بازار پانه کې به لنډکی سا ویده وګړي واوري.
په دغه عجیب مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلی تنک دی ټول غرونه رغونه ډکو
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی نظم واوري. زب لغرونو درناوي راټول کړم، زب د بهر چوپتیا هم راواخلم، زب د لوی اسمان سینه سیری کړم، زب د ویډ جهان لمخه ګلی تبی مخیر غونه وتروډما، زب الفاظ هوا کې وکرما، زب لتورونه د میم تورې را لری کړما.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
لنن پورا اتلس کال وړاندې د سلواغي د میاشتې په لسمه نیټه د آزادی اروپا رادیو د افغانستان څنګه آزادی رادیو په خبرونو پیل وکړ او دا د اوس اتلس کله نشوه. په لومړیو کې آزادی رادیو د افغانستان لپاره هر ورځ درې ساعت خبرونه کولی او وروسته بیا د خبرونه تر دوه ساعتونو وغځېدی چې اوس د سهار له وو پیل او د ماخام په وو پای ته رسیږي. آزادی رادیو په دغه اتلس کلن مزل کې په افغانستان کې د بشر حقوقو، بیان ازادي، دیموکراسي او یو شمېر نور مهم ارزښتونو په پار خبرونه کړي. ازادي رادیو په افغانستان کې د خبر رسونې د یو معتبر مرجع په توګه په سیډنیز ژورنالیزم کې هم نشرات کړي. د تعلیم ورکونې او روزنې په برخه کې هم غنې خبرونې کړي او لا هم روان دي. دغه رادیو د یو ځانګړي شوار په ورکولو راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي خپل خبرونې کوي او هم په افغانستان کې د دیموکراسي د غوړېدل لپاره د یو ژمنې رسنۍ په توګه فعالیت کوي. پروانه جګړه کې د ازادي رادیو د کورنۍ درې خبريالان عباد الله حنانزه، سباون کاکړ او محرم دورانی قربانی شوی. د رادیوي مجلې نننۍ غنا د ازادي رادیو د اتلسمی کالیزی په پار د خپل دریو خبريالانو اروخاد عباد الله حنانزي، اروخاد سباون کاکړ او اروخاد محرم دورانی روحونو ته ډالې کو او په پیل کې رحمت افغان توار ورکو چې د ازادي رادیو اتلس کلن نشراتي بهیر ته تم شوه.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده، د لوی او بخون کې خدای پنامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډیر مینه تاسو ته خره خلاصو يم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
د هغه غږ دی چې په لومړي ځل د آزادی رادیو لڅپو خپور سو. ازادي رادیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د کابل په وخت د مخام په 2 بجو او 1.5 دقیقو په دری او پښتو ژبه درې ساعت خبرونه پیل کړي. وروسته په 2014 میلادي کال د مارچ په 28مه دغه نشرات 2 ساعتو ته لوړ کړای سول. ازادي رادیو نشرات د محل د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي، د مخام تر 2 بجو خبرونه لري چې د هر ساعت په سر کې خبرونه او هر نیم ساعت کې د مهمو خبرونو سرټکی خبروي. ازادي رادیو د کابل په ګډون په یو شمېر مهمو خارونو کې په 0.5 اف ام چپو او همداشان په ټول افغانستان کې په 2.9 منځني ام چپو خبرونه لري. دا چې د ازادي رادیو په اړه ام افغانان څه نظر لري؟
ما نوماجی شیر زمان او مونږه 2 ساعته ازادي رادیو او روخي خبرونه کوي
و ما از 8 سال بعدین سو بر رادیو ازادي گوش میتم. برنامه هاش از طریق نشریه های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم، چیزای خوبی را به اشتراک میگذاره.
زمان ملنگ خاکسر ده ننګرهار ولایت وسیدون کې د رادیو چې منګه ورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. خوشبختانه د سې خبرونه لري چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو ازادي یکی از رسانه های بسیار فعال افغانستان است که تون به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
ازادی رادیو د محل یوازې تریوی رادیو محدود نه ده پاتې، بلکې څو رسنی خبرونه لري چې میلیونونه کسانی د ویب سایت، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب لاره تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي رادیو دومره مینوال لري چې حتی له خبرونو د افغانستان د تاریخ لیکلو ته هوډ کړی. سید محمد امین عارف له 15 کلونو راهیسې د ازادي رادیو خبرونه په خپل قلم لیکي او آرشیف کوي.
کل رسانه ها مورد احترام ماست، کل نوشتای
ټولی رسنۍ زموږ د قدر وړ دي. د ټولو رسنۍ خبري او لیکنې زموږ د قدر وړ دي، خو ما ازادي رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لومړی حقایق لیکي، دوم پاکه دری لیکي او زموږ د خوخي رسنۍ ده. نو زه اورم، لیکمي او پراتونکي کې به نور هم لیکم
و نوښتم دغه زنده بم خوهم کړ.
خغلی عارف زیاتوی چې غواړي د ازادي رادیو له څپو نوې نسل ته د حقایقو پر سوالو کې وانه واخلي.
شو د ازادي رادیو مشنه او تمام اخبار شنوښتم کوم همیست کې
زما یوازنی موخه چې ازادي رادیو اورم او خبرونه لیکم همدا چې همدا د هوا د نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي رادیو نخبريږي او زی اورم وی لیکم او راتلونکو نسل ته وخایم چې په خوا کې په هوا کې څه تیر شوی دي.
د ازادي رادیو ویش بلابل سیاسي، اقتصادي، ټولنیزي، حقوقي، ځوانانو، ښځو او بشري حقوقو او نور ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. د ازادي رادیو عمومي رئیس قادر حبيب د ازادي رادیو د خبرونو په اړه وایي:
په تیرو 14 کلونو کې ازادي رادیو خپل اوریدونکو ته د کره او پر وخت معلوماتو در رسولو تر وسه وسه هڅه کړې. ازادي رادیو یوازې د پیښو راپور نه ورکوي، بلکې هڅه کوي چې خپل اوریدونکو ته وایي چې پیښه د دوی پر ژوند څه تاثیر کوي. مونږ اوس یو سو رسنیز اداره یو. پر رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دموکراسۍ، ښه حکومتولۍ، بشري حقونو، د ازادي بیان او لفساد سره د مبارزه ترڅنګ د نورو مهمو موضوعاتو په اړه افغانانو ته د آزاد او متوازن بحث زمينه برابرو.
ازادي رادیو د افغانستان په پراګ او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په اتلو سوالیتونو کې خبري اعلان لري چې په خپل وخت کرا او به طرفه خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. ازادي رادیو ل دی وړاندې په 1915 ام کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آزاد افغانستان په نامه نشرات پیل کړل چې په 1993 اکتوبر کې دغه نشرات بند سول. ل دی وړاندې په لومړۍ ځل په 1950 کال کې ازادي رادیو د آزاد اروپا په نامه په پخوانی چکسلواکیا کې نشرات پیل کړل چې دا مهال ازادي رادیو ل 25 څخه په زیاتو بیلابیلو ژبو نشرات لري.
په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د معنی پاړه بشپړ کتاب د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان فضل ولی ناګار ولیکه. د دې په خوا هم خوري وری لیکنې شوې وي، خدای چې د لومړي ځل لپاره یو کامل کتاب ولیکل شو. دا بیا د پوهان ناګار په برخه شوه. د معنی په برخه کې د استاد کاکا خیل او پوهان بنوا هڅې هم د یادولو وړ دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې ننګرهار پوهنتون ته ځو او هلته د دغه پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د دغه کتاب په ارزښت او جوړښت خبرې کوو.
هنر جاج
استاد ډیر مننه خیر سی چې بیا موږ خپل قیمتي وخت مو متراک ستاسو نوې کتاب چې دا اوس ما په لاس کې لري معنی دا چاپ شوی که دا کتاب پڑھ رہا تو معنی په کتاب کې څه دي دفتر ډیره پوری او تدریسي کتاب ته په هانتونو کې تدریسي
بالکل
زما معلومات له مخې تر اوسه پوری چې ما څومره لوسي د معنی پاړه ډیر پوری لیکل نه وشو که شی مو ډیره خوري وري لیکنه به وشو په دا کتاب کې څه خوندې شي
نو زه بده سر درته کوم چې اول خو د بلاغت علم چې دي چې مو ورته ادبي فنون یو د بلاغت علم اصل کې بیان معنی دا او بدی نو د توابی ونانی معنی کې پښتو ادب کې ډیر کم سړي کرشي و زمون محترم استادانو چې ما ول د معنی دا کړم د استاد بینوا او استاد کاکا خیل بدی کې لیکنې کړې وي خو هغه ډیر کم وي هغه د سر د څو مخونو نه زیاتې دي نو بیا د زمون په نصاب کې شامل یو کتاب نو بیا څنګه مال ویل چې په تو بده بار کې خواري وکي او داسې خورو ورو ماخذونه نه یو څه په لاس راوړي زمونږ د اډیو سمستر د تدریس لپاره به کفایت وکي نو بیا د تحصیلات یې بورډونو دا موضوع تیر کړله او معنی به ولیکله نو معنی د سیده چې د بلاغت علم دی او د بلاغت په علم کې معنی ډیر ژور اثر لري ځکه د معنی دنده چې د فصاحت او بلاغت دی
او څنګه کولای شو پرته لاغ چې هغه یې زموږ د ادبیاتو پوهنځي محصلین نه دي که چېرته دا کتاب ولولي په هغه کې څه تاثیر څه تغییرات راوستلی شي
په هغه کې خو بالکل تغییر راوستلی شي یعنی په دې باندې پوه کولای شي چې فصاحت څه شی دی بلاغت څه شی دی او دا په لیکنه کې څومره ارزښت لري بیا دغه د معنی رم چې دی دا د کره کتنې سره څه تړون لري دا نو دا د نحو سره څه تړون لري ځکه نحو د جملو نحو د جملو د جوړښت علم دی او معنی د جملو د ترتیب علم دی نو یو لیکوال چې غواړي چې خپل لیکنه کې نسر یو کې نظمي هغه منظمه کې معنی نه چاره نشته دی باید ته حتمن یو څو کې زمونږ لوی استادان خدا په نورو ژبو کې لستري دي لکه په عربي کې خو زمونږ شاګردان چې دي هغه دا کار نه دی کړی د زمونږ نورسته خلک چې راځي نو هغه باید ضرور معنی ولولي او په دې معنی پوه شي چې معنی شعر ته او لیکنې ته تاسو وخت ورکړي او څومره ورته ضرور
پرته له دې چې دا ادبیاتو زده کوونکي هغه ولولي کنه که نور کسان چې هغه لیکي هغه تم ګټه لري
بالکل ولا ګټه لري ګوره دا لیکو ادب او دا خدای غشانتي مستر دینه چې دا کسبی دي نو فطری شي نه دي نو دا فطری شي نه دي ځکه اوس موږ ملنګ جان ګورو چې هغه یو ولسی شاعر وي چې نو ولوستي خو که دا هغه تاسو دا یو شعر ګوري چې مینه دې ستی کړم را لې په یرو اوس می په یرو کې لاس واچي با دی وینه دې دا روس دغه چې تو ګوري ته به شي دا کوم لوی عالم لیکلې دي دا د سی عالم لیکلې چې هغه د نفس تسکیه کړي دا هغه یو صوفي دي او هغه د تصوف مدارج ټول والي دي او یو نو یو زیاته رسیدلې دي نو نو د معنی ضرورت او د بیان ضرورت چې دی دا د ژبې لپاره او بیا د څنګوالو لپاره هغه څوک چې مسلکي خلک دي ډېر زیات ضرورت لري. حتی د عروضو پورې اوس خلک په عربي عروضو باندې نقد کوي چې په پښتو کې نشته دی د هغه نه. حال دا چې د پښتو زیاتره شعرونه په عربي عروضو باندې برابر دي. یو ساده غزل دی د پېښور نه پخوا ویل کېده، جانان ستا خیری مې په دعا منلی دي، مفول مفایل مفایل فولون، دا هزج اخرب بهر دی او دا غزل ټول په دې بهر باندې برابر دي. هغه شاعر به داسې نه کړي دی دغه نه نو چې عروض به یې لوستلي، خو په فطري ډول باندې په طبیعي شکل باندې دغه غزل په دې چوکاټ کې برابر راغلی.
استاد څېړنه خو نه اول حرف دی او نه آخر حرف دی او باید دا روان په پښتو کې خو د معنی په اړه چې بشپړ کتاب چاپ شوی فکر کوم لومړنی کتاب به ستاسې د دغه کتاب د لیک په وخت تاسې له کوم مشکلاتو سره مخ وئ؟
نو د دې کتاب د لیک په وخت باندې خو یو مشکل دا و چې په پښتو کې موږ صرف دوه ماخذ لرو، او هغه یو د استاد بینوا لیکنه وه او بل د کاکا خیل صاحب وه. هغه د نو د بینوا صاحب لیکنه هم د کاکا خیل صاحب نه اخذ ماته ښکاره کېده یا د هغه په تاثر لیکل شوی وه، خو هغه ډېره زیاته کمه وه. نو بیا چې موږ ته په دغه کې راکړل بور چې بیا موږ ته حکم وکړ د تحصیلات یادي ویل دا باید د 200 مخو نه کم نه وي. او نو په دغه 200 مخونو کې دغه کې ما بیا یو څه زیاتونې پرې وکړې دی چې معنی ټول 8 فصله وه او ما 11 فصل ته ورسېوله. فصاحت بلاغت مې بیل فصل کړ او د هغې نه وروسته مې بیا مشکلات ډېرو په اردو کې یو ماخذ ما لاسته راغی، هغه هم ډېر لنډ و. نو زیاتره څه چې وو هغه په فارسي کې و او په عربي کې و، نو د هغو نه مې استفاده وکړله او دا طبعاً یو دغه کار دی ځکه اول کتاب پیدا کول دغه کې. بیا اوس فضل عبدالقاهر جورجاني رحمه الله اسرار البلاغه لیکلي او دلایل الاعجاز. ما به چې د خپلو زیاترو استادانو نه چې موږ سره دلته په دې پوهنتون کې دي هغو ته به مې ویل چې دی کې دا د فصاحت مسله داسې جورجاني رحمه الله راوړي ده، تاسو دې کې څه نظر دی؟ هغو به ویل چې ولانه شکرو کا یعنی ځکه چې اوس دا بلاغت چې وو دا صحیح په مدارسو کې به ویل کېده خو په دې نورو ځایونو کې نشته دی ډېر.
استاد یو بله مهمه مسله سمه ده چې تاسې دا کتاب ولیکه، آیا دا به د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې تدریسېږي؟ د نصاب برخه به وي که نه یوازې په ننګرهار پوهنتون کې تدریسېږي؟
نو اوس خو د تحصیلات عالي د پوهنتونونو نصاب چې دی ټول توحید شوی دی د ټولو څانګو او د همدې دپاره کار هم کېږي. نو تمن چې موږ خو دا د همدې دپاره لیکلی دی، نو تمن که چا بل څه ونه لیکل همدا به یې نه همدا باید ولوستل شي د معنی په حیث د معنی د مضمون په حیث.
دې ته ورته نور په ادبیاتو برخه کې څېړنې تر لاس لاندې لرئ کار کوئ پکې؟
نو زه خو اوس بل داسې خاصه څېړنه خو نشته، خو د رحمان بابا چې په پیړیو باندې د پښتنو یو بزرګوار او عارف شاعر تیر شوی دی، بعضې خلک د ده په باره کې داسې پردن داسې خبرې کوي چې نو د یو چا په تقلید باندې چې دا شاعر نه دی یا څنګه نه دی دغه کې، نو بیا ما د ده په شعر باندې او د ده په تغزل باندې په شعریت باندې د ده په تصوف باندې او د ده د ژبې په سپېڅلتیا په سادګۍ باندې او څومره چې پکې د فصاحت د بلاغت زور دی په هغه باندې ما یو څه کار شروع کړی دی او یو څه حد ته مې رسولی دی.
استاد یو بله مسله دغه د معنی او ټولنپوهنې ده، ټولنیزه سایکالوجي او معنی، آیا دا هم په دغه کتاب کې تاسو څېړلي دي؟
نو سایکالوجي خو به ټولنیزه نه وي، خو که موږ ستا فکر وي موږ په کره کتنه کې د کره کتنې یو ډول یو چې تاثراتي کره کتنه، نو یو لیکوال او یا یو شاعر چې څه لیکي دغه کې نو طبعاً دغه تاثرات به پکې ځای لري دغه کې. او د سایکالوجۍ مسلې نه که ستا دا مطلب وي چې تا باندې دا خپل کتاب داسې په اسانه ژبه باندې په اسانه پښتو لیکلی وي چې محصلین پرې پوه شي، نو دا خو زه خو د دې دپاره دا دلیل لرمه چې یو پوه ووایي چې لیکوال باید ټولنې له ورکوز نه شي ټولنه ځان پسې راپورته کړي.
ډیر مننه.
شات او شوده د روبي کاور هغه شیرونه دي چې شبانه دوران له انګلیسي څخه پښتو ژبه تراش باړل دي. اغلی شبانه دوران وای چې د روبي په شیرونو کې ځان لیده، نو ځکه یې ژباړي خوند ورکاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په کارونو او ژباړي خبرې کوو.
فنکار
اغلی شبانه دوران ډیر مننه، خیر اوسې چې خپل قیمتي وخت مو تراکه او پښتنه مر سره کوم چې په دې وروستیو کې ستاسو یو کتاب شات او شوده دا چاپ شوی. دغه کتاب په اړه راته وایا چې په کتاب کې څه څه دي.
مننه له تاسو څخه چې خپل قیمتي وخت مو تراکه او زموږ راوبلم دې خبرونه ته ځنګړې سلام ستاسو اوریدونکو ته چې دامګړې ستاسو خبرونه اوري. مننه له پښتنې څخه مو د پښتنې په جواب کې به دا وایم چې کله ما چې دا کتاب چاپوه په پیل کې مې هغه ځینې چې خصوصا سندرغاړو نه چې موږ پښتنه کوي چې سندرې د څه وخت پیل کړي وای ماشومتوب څخه ما دا هیله درلوده یا په دا وخت کې مې کار کو، ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړلو ته هوډ نه درلوده. ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینې لنډکي شعرونه یا هم ځینې د زموږ پوهانو نور د نورو هیوادونو چې دي دوی ځینې هغه وینا به ما په د انګلیسي یا اردو یا نور ژبو څخه به مې راژباړل پښتو ته په فیسبوک باندې خبرول. ټلګرام موږ تل د اپلیکیشنونو یا هم ټولنیزو رسنیو څخه ګټه اخلو چې هم ټلګرام دی. ټلګرام کې ډیری داسې ګروپونه دي چې هغه کې کولای شو ډیری څه ترلاسه کړو. ډیری کتابونه چې په پی ڈی ایف باندې چې په بازار کې نشته او یا هم د نورو هیوادونو دي خصوصا په دری یا فارسی ژبه چې دي په دې ګروپ کې بول او ځینې شیرونه بول. دا کوم وګړي چې په دې ګروپ کې غړیتوب درلوده د نورو ژبو څخه چې دا شیرونه بول دا په فارسی راوښ بړل، ځینې په انزور ډول به خبرول او ځینې به همداسې د شیرونو د شاعر نوم سره به د خبرول. روپی دا هغه شاعر و چې د دې شیرونه د ګروپ کې به ډیر خبره کېدل او ډیر یې به دا تشویقول هغه چا چې خبرول د نه به تل غوښتنه کوله چې دغه شیرونه لا هم خبره و. ډیر ښه شیرونه لري. د دمګړی کتاب هم چې لتا سره دی هغه دوستانو زما چې دا کتاب ترلاسه کړی، نو ما به دا شیرونه اخیستل، ځینې به مې سکرین شاټ اخیستل، ځینې به مې کاپی کړل، ځینې دا انځورونه بچول دا به مې راوخستل. یا وخت دا سکرین شاټ دا عکسونه او د انځورونه چې را ډیر شي ګالری ته مې د ټلیفون پام شو چې نیمه ګالری یو یعنی تقریبا لس پنځلس یا شل یو فولډر کې جمع شوي دي، نو زما تلوسه لا هم ډیره شوه. ما کوشش وکړه چې زه باید د دې شاعرۍ په اړه ډیرې معلومات ترلاسه کړم چې داسې شعرونه یعنی لوست لیکلي دي چې زه د لوستلو څخه متاثره کیږم او کله چې دا لولم هغه احساس خپل وجود کې احساسوم. ما چې کله مخه کړه ګوګل ته د دې په اړه مې لږ معلومات ترلاسه کړل چې د دې نور شعرونو سره زه هلته مخ شوم او معلومات مې ترلاسه کړل چې دا میرمنه اصلا د هند په کاناډا کې ژوند کوي. دا کوم شعري ټولګه چې لیکل دا د پدریو برخو وشل شوی دی او همداسې ترڅنګ نورې ما دغه معلومات د ګوګل نه هم تر د ټلګرام ترڅنګ راواخیستل.
او بیا دې دا کتاب په ژباړې شروع کړ او دې ژباړو
لومړی لکه څنګه چې مې یادونه وکړه ایما ایس هوډ نو چې دا کتاب راوښوړم، څنګه مې چې د ټلګرام نه ځینې انځورونه او داسې د شعرونه راخیستي ول ګوګل نه مې راواخیستل او د دې شعري ټولګې سره چې زه مخ شوم دا مې راواخیستل او ځینې مې په فیسبوک باندې خپاره کړل. بیا مې چې دا ولیدل د دې دا نور شعرونه مې ولوستل. ما دغه شعر خو دا څه یا هم په دې ډول شاعري موږ په پښتو ژبه کې نه لرو. ما دغه توان وجود کې خپل ولیده چې زه دغه کولی شم پښتو ته راوژباړم. بیا وروسته له هغې نه د ځینو همکارانو په مرسته چې ما دغه څه مشوره اخیستل چې دغه کتاب دغه څه ده خصوصا شعري ټولګه ده آیا زه دغه راوژباړم دا به ښه وي او کنه، هغوی زه تشویق کړم. دغه تشویق د دې سبب شو او د دې د معلوماتو ترلاسه کول د دې سبب شو چې زما هوډ لا هم په دې برخه کې ټینګ شو او د دې ژباړې ته مې مخه کړه.
اغلی شبانی د کتاب خو ما یو څه ولوسته. کتاب کې تر ډیره پوری څه ډول شاعري ده تاسو خوش باړلې؟ هغه اصل متن مو ملوسته بیا خپل ژباړه مو هم لوستي. د شاعري هغه ډول څه ډول ده؟
روپی هم دا کوم شعري ټولګه یا هم دا کوم کتاب چې دمګړې زموږ تاسو په لاس کې چې دی چې ما راژباړلې دا په درې برخو ویشل کیږي. د چې کومه شاعري کړې ده او یا هم دا کتاب چې ما راژباړلې دا په درې برخو ویشل شوی دی. لومړی د ماشومتوب هغه احساسات دي چې کله چې یانج دانجلې چې خپل کور کې وي هم ارنجلې زمک پټول نه کیچدا د خپل ما چاپریال د کور په چاپریال کې چې څنګه ژوند کوي خپل پلار سره څنګه باید ژوند وکړي پلار مور د ته څنګه مینا ورکړي دغه مینا او دغه چاپریال په کې انزور کړي د خپل دی شهري کې او بل برخه هم دا چې یو پیغله چې استریګ یا هم یو پیغله چې کله مینیږي خپل د احساسات بیان کړی دي او دومره برخه هم دا پکې بیان کړی دا او یا هم انزور کړی دا چې د غجلې په مینا کې مات خوري د مات څخه وروسته کوم حالت لري او کوم عادسه پی رازی دا حالتونه وی چې د کتاب کې هم دې شری ټولګه کې رنګړلې دي په دریو برخو یې دغه ټول احساسات انزور کړي
مننه د هنر ژباړه په ځنګړي ډول بیا د شعر ژباړه دا په ژباړه کې ټولو سختترین ژباړه ده ځکه هغه احساسات هغه عواطف او هغه تخیلات چې لیکونکی یا شاعر یا شاعره دا په خپل ژبې باندې لیکي بیا د دغه انتقال وبله ژبې ته لک ستونزمن وي سخت وي سخت درته نه و چې هغه احساسات یا هغه عواطف چې هغه چې روپی کلی دي بیا هغه ته کټ مټ راوژ باړي پښتو ته
ډېرې ښټي کې ته مو اشاره وکړه لومړی دا چې روپی خپله یو ښځه وه زه هم د دې د طبقې نه یم یا هم د دوی یم هغه د جنسیت نه یم په دې برخه کې د دې د غټول احساسات چې ول د دې هغه غږ چې ټول سوچه دی یو مېرمنې غږ وو چې موږ ډېرې خپلې ټولنې کې داسې مېرمنو سره مخ یو او یا هم ډېرې دې خپل غږ نه اوچتولای شي دا و چې دې خپل اندغه تجربې د احساسات د چې په دریو برخو کې ویشل شوې دي د کور چاپریال د مور پلار مینا د دې مینې هغه انزور نړۍ احساسات انزور کړی دی ورسته ل مینی ماتې د لو بیا هم بریک اپ چې ورته وای په دې برخه کې د احساسات چې راخیستې دي ما چې د دې د شعر ول وس او دا چې د یو خزینه سوچه غږ وو په دې برخه کې پلانډټو کې راخیستې دي او په دې کتاب کې ما ترڅنګ د دې چې شیرونه راجبړې د ځینې انزورونه هم دلته شته دا انزورونه ته چې وګوري ډېر لن لن شیرونه لنډکی شیرونه دي خو ستر پیغام ځان سره لري یعنی ډېر حالات یو هم داسې احساسات کې بیان کړی دي ما چې د دې شعرونو ول وسل ډېرې د دې احساس مخبل وجود کې هم ولید یعنی چې احساس مې کوي چې دا یو جلی د کوم کوم احساسات یا هم کوم حالتونه په دې باندې تیر شوی دي دا و چې د دې ژباړې په برخه کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ما ته ډېر آسان ول چې زه هغه احساسات خر اخیستلی شم او په خپل ژبې چې یعنی د غېژبه او زما ژبه یو ده ځکه چې هغه مېرمنه د کوم احساسات کوم حالت چې تحملولای شي هم پیراتلای شي څنګه باید دا بیان کړي هغه ماخه رواخ اسلوو مشبړل او په دې برخه کې کوسن زمينه درلو
یعنی د احساسات او د جنسیت مشترکواله د دې څخه چې تاسو ته په شاعری د شاعری په ژباړ کې ستونزې نه وي خو رازم دې ته تمخ کې ویل چې د دریو حالتونو په اړه شاعری د روپی مثلا د ماشومتوب دور دی چې د ماشومتوب کې څه ډول ده د ځواني ډول دی د مینی وخت دی چې را د مینه کې څه ډول و او وروسته د اړیکو لپریکون هغه حالت ته
بالکل
زموږ اوریدونکو په همدې وخت کې یو ډول په تشويش او یو ډول تلوسه به ورسره وي چې ښه روپی په ماشومتوب کې څه ډول شاعري کړې تا څه ډول ژباړلې روپی په مینتوب کې څه ډول کړې او روپی په وروسته د اړیکو د پریکون نه څه ډول شاعري کړې نو یو یو یا دوه دوه شعر نه راتوه
حتمان والے نه دا چې د دې تلوسه هم ختم شي زموږ په ټولنه کې ډیرای موږ د دې شاید چې په کوم کورنۍ کې چې انجلۍ نړۍ ته راځي او یا هم کوم ورور یا هم پلار چې کور ته یا غږ پکې چې ستا لور پیدا شوه داسې ښه احساسات نه لري او کله چې کوم زوی پیدا شي بیا ماشاءالله څومره په افتخار سره وایي ډیرای بیا په دې برخه کې ځان ته ننګ غني خو پټه مینه پلار خپل لور سره ډیر لري ځکه چې زه خپل جلی یم زما پلار جان ما سره ډیره مینه کړې ده چې د دې تشویق د کورنۍ تشویق چې زه د تر رسیدلې ما
بل عمل دا ده چې لور هم د پلار سره ډیر
لور پلار سره مینه بالکل لور پلار سره ډیره مینه لري او زوی مور سره ډیره مینه لري دوی دواړه یو بل ښه درکول شي او د دوی دواړو ترمنځ ډیره ښه اړیکه موږ دې خبر سره ډیره آشنا یو چې انجلۍ په ژوند کې په هغه چا باندې ډیر باور کول شي زموږ په ټولنه کې دغه انزور هر څوک خپل ذهن کې لري چې انجلۍ خپل پلار سره ډیره مینه کوي او لاسه برعکس مور خپل زوی سره او زوی هم داسې برعکس سره مینه کوي. نو دا چې خپل پلار جان می څومره ما سره مینه کوي څومره ورته مینه زبیرته ورکوم د خپل د دې دغه حالت څخه درکول شم ادم ګډي کومې خويندې هم مایندې زموږ غږ چې اوري او داسې برعکس مکرونه چې اوري دا ذهنیت یا دا احساس هم د دم ګړي هم احساس کړي. مثلا موږ وایو چې وای پریکړه دا وه د دې یو شعر دی پریکړه دا شوې وه چې هغه به ستا د ژوند لومړنی نارینه مینه وي او ته یې اوس هم هر ځای کې لټوې یعنی هغه مینه چې تر اوسه تا ته درکړې ده هغه نارینه مینه هغه اوس هم هر ځای کې لټوې خو پام یې دې ته نه دی چې هغه مینه د پلار مینه ده. موږ تل داسې وایو چې پلار یا مور هغه مینه درسره کوي یا هم د پلار مور چې یوې جلۍ سره ده مثلا پلار مې ما سره بې مطلبه مینه کړې ده دا دومره مینه راته راکړې ده چې بیرته رانه مطلب نه لري.
د مینتوب د وخت یو شعر راته وایي چې روپی کله مینه شوه څه ډول شاعري وکړه.
بالکل وای دا چې زما ډیر خوښیږي کله چې مینه شوه پې خو هر مین د خپل معشوق تعریف کوي که معشوقه وي خپل د مین تعریف کوي که مین وي خپل د معشوقې تعریف کوي. نو دا چې معشوقه وه وایي هر انقلاب ته هغې د هغه په شونډو پیل او د هغه په شونډو پای ته رسیږي.
بېخي ښه د بریک اپ د وخت یو شعر یې وایه
کله چې دا همغه د خپلې مینې څخه جدا کیږي یا هم دا په مینې کې مات خوري وایي چې للرې ډیر ښایسته وي خپل معشوق ته وایي چې در نږدې شومه ازغې دې لرل.
ښه د وروستۍ پوښتنې په توګه ما دا کتاب ولوسته په کتاب کې د هر شعر سره یو یو انځور هم کښل شوی دی او تر ډیره پورې دغه شعرونه که چېرته دا تصویر ورسره نه وي نو معنی نیمګړی وي.
بالکل
مثلا دا یو کوچنی شعر دی ته په هر ځای کې او دلته نه یې او دا مې ډیر زوروي. بیا تصویر چې دی دا د سینما دی.
بالکل
کله چې دا هغه تجربه چې که یو چا دا کړی وي او دا شعر ولولي نو اوتومات به د هغه په احساساتو او عاطفو تاثیر کوي. دغه تصویر نه چا انځور کړي تا په خپل کښلي که نه دا د انټرنیټ نه کړي؟
زه انځورګری کې دومره تکړه نه یم خو هوډ لرم چې انشاءالله زده کړم خو لږ لږ لاس مې ګرځي اما د ښوونځي له وخت نه چې پاتې دي. دا کوم انځورونه چې دام ګړي تاسو د شعرونو سره په دې کتاب کې وینئ ما دا د ګوګل نه راخیستې د انټرنیټ نه مې راخیستې دي.
ډیره مننه.
سلامت
کور ده. شکر. تاسو له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اورئ. اوس د زرپانی وارا رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو. دغه پانی کیسه وګمج بارخیل کوي. د کیسې نوم ویده وګړي ده.
زرپانه ویده وګړي. نیمه شپه وا د ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وي. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونه د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباره شو هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه یا الله خیر. له دې سره ټولو نارې کړې غلې دي غله. لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه چا تبرګی راپورته کړ او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه. رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل او د لویو وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو.
او کلی او کلیوالی سارل چی موجودیت او راتک ته یت سړول خبرګون خای لدوی سره جګړه او کتیخته پدې نیمه شپه کې دراغلی مخلوق داسې جامې پتن وچی د توپ په ګوله یوې هم په ګران لبخو غرزول شو او د هر یو په اوګه داسې وسلې باروي انسان څه چی تیګی او پکولې دا وطنی غلنه وو او نه خو هم له نږدې گاونډ راغلی شوک مار وو د دوی نه جامې چاته ورتوي او نه یې څیرې او نه نور کړوړه یوې هم انسان ته نه وو ورته څوک داسې له رنګه تور وو تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی چا پیریان ګڼل چا دیوان او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټوله کلا نیولې وه پاس ونو ته هم ختلی وو او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست وو آن د کلافو برجونو کې یې هم مورچلې جوړې کړې وې خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا ته لاس نه ور وړ دا سیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي د هغوی مشر چې په لاس او ورمیږې ګڼ ماران رسم وو د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترحېدلي کلي اوسیدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو مه بیریږئ موږ له هیڅ شي سره کار نه لرو په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده ډاډه او ویره یې له سره والوته د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتی یاست د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل موږ مو په مور پسې راغلي یو په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو ټول یو بل ته حق پک وکتل او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل د کلي مشر وویل په دې بوډۍ څه کوئ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړئ د راغلي مخلوق مشر نرۍ مسکا وکړه د کلیوالو په احساساتو او غوسې یې هیڅ سر ونه ګراوه هماغسې سر تمبه یې وویل موږ دومره ساده نه یو موږ د واده پسې نه یو راغلي موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي ټولو وړو او زړو زامنو لمسیانو کړوسیانو کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ د هغې کمالونه د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل کمالونه د غلو مشر د شور او زوک په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو د کلا له منځه یې وطن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته په زوره وویل موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو څه بد کوې په مور سودا کوې مور خرڅوې او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم که داسې در باندې مور ګرانه وی په داسې درانه خوب به نه بیدیدلی د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل یو تن یې چې د ده شاته ولاړ وو سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستي تصدیق کړه دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدیږي یوه بل هم چې هڅکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل موږ نه یوازې بیده ړانده او کاڼه یو ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو غرونو سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
رادیو مجلې درنو اوریدونکو د رادیو مجلې ورسې برخې ته رسیدلی یو. په ورسې برخې کې ورخمین خیال لرو. په نننی ورخمین خیال کې د یو آزاد نظم ډیکلمه دراوړو. زب بیا رازما زب بیا سا غواړم زب بیا رازما زب بیا سا غواړم زب بیا غکوم زب بیا تا غواړم زب د ژوند ټول رنگونه ټول کړم زب رڼا غواړم زب خندا غواړم او خوشبو بستا غواړم زب بیا رازم زب بیا سا غواړم زب بیا رازم زب بیا سا غواړم زب بیا کته پورته وګورم زب بیا وړاندې ورسته فکر وکړم زب بیا هیڅ چاته کیسه نه کوم زب بیا هیڅ چا پورې زړه نه تړم زب بیا هیڅ چاته زړګې نه ورکوم زب بیا هیڅ چا پورې صبر نه کوم زب د هیڅ چا په نوم شعر نه لیکم زب بیا هیڅ چاته سندرې نه وایم زب بیا هیڅ چاته ټپې نه کوم زب بیا هیڅ چاته ټپې نه کوم زب بیا هیڅ چاته جانان نه وایم زب بیا هیڅ چاته ارمان نه وایم زب بیا هیڅ چاته د خپل زړه خان نه وایم هو زب بیا رازم زب بیا سا غواړم زب بیا رازم زب بیا سا غواړم او په دې لوی جهان کې یوازې تا غواړم زب له غرونو درناوی راټول کړم زب د بهر چوپتیا هم راواخلم زب د لوی اسمان سینه څیری کړم زب د ویډ جهان له مخه ګولی ته به مخیر غونه وتروړم زب الفاظ هوا کې وکرم زب له تور نه د میم تورې را لری کړم زب د شپې تیرو کې چغې وکړم زب د ورځ رڼا کې ځان ورکړم زب غوغا ته هم وګونی سما زب خاموش الفاظ ولولما زب می آه ته جامې واغوندم زب خفغان صادر کې غوټه کړم زب خندا په دار را وزړوم هو زب بیا رازم زب بیا سا غواړم د آدمزاد بچو کې یوازې تا غواړم زب بیا رازم زب بیا مین راوړم ټول یارانو ته به خبر سپین راوړم لڅو یارانو نه می کرک کیږي خپل مارانو نه می کرک کیږي مداری تو پر باندې بدی لګي دو مخی تو پر باندې بدی لګي د سیاسيونو نه هم خنوړم دوی ډیر خونخوار خلک دي پلار روان خوډي بیلار خلک دي داسې هم شته چې ډیر د کار خلک دي هو زو بیا رازم زو بیا سا غواړم بس دې تیار ژوندون ته یې ورنا غواړم زب بیا رازم زب بیا سا غواړم زب ړندې دنیا ته سترګې راوړم زب له ګونګ اسمان آواز پورته کړم زب کڼا ځمکه هم وډبوم او ورته وایم بچي دا خاموشي د څه ده او دا شور جوړ په څه ده دا خاموشي د څه ده او دا شور جوړ په څه ده دا رڼا تته ولي دا تیار زیاته ولي دا مینو ورکولی دا نفرت زیات ولی دی دا دروغ چا جوړ کړل دا رښتیا چا ورک کړل نو دا اسمان ورکولی دی درون جهان سپک ولی دی مینه نفرت خور او ورور ژوند دی په مرګ درون پور هو زب بیا رازم زب بیا سا اخلم زب بیا رازم مینی ته خکو ما نفرت ته نکو ما او په لوړه ناره دغه ټپکه اومه په نصیب به می پرته وا چیرته زما نازک بدن چیرته غمونه هو زب بیا رازم
زب بیا رازما زب بیا چغی وکړم او دا به وایم چې سوزیګم او رکیګم څوک شته چې درد می کم کړی، خندیګم خوژړیګم څوک شته چې درد می کم کړی، سوزیګم او خوګیګم څوک شته چې درد می کم کړی، خندیګم خوژړیګم څوک شته چې درد می کم کړی، زره زره په خپل وجود ټولیګم او رکیګم ماتیګم آه ماتیګم څوک شته چې درد می کم کړی، دا ستا د وجود اتر می نن بیا خار کې حس کړی، زنګیګم های زنګیګم څوک شته چې درد می کم کړی،
یا بے پر مرغ وے یاد نیم آسمان وے ستورے یاد سم منزوب وے یا بے جرڑو نزو یا بے پر مرغ وے یاد نیم آسمان وے ستورے یاد سم منزوب وے یا قطرہ وے دا شبنم زے